سرطان.
شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نننۍ خبرې مجله زه ملالی بشیر تاسو ته خبروم. دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت له پاکستان غوښته چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان ټولې وسلوالې ډلې شاملې وي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال ولس ته ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نسي. د دې او یو شمیر نورو مطالبو تر اورېدو مخکې له فریبا ظاهره خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسمشر محمد اشرف غنی دوهم مرستیال ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې د خبرو قرباني نسي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون ښودلی چې دی پکښې د بشري حقونو په سرغړونه تورن سوی دی او داسې ښکاري چې په پاکستان کې د سنا مجلس تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف واکمن ګوند په پارلمان کې په پیاوړي کېدو دی. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر محمد اشرف غنی دوهم مرستیال ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې د خبرو قرباني نسي. سرور دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د مرګ په شلم تلین کې وینا کوله وویل چې سولې ته هیلې اوس زیاتې سوي دي.
باید ټینګار وکړم او تاسې شریفو خلکو ته ډاډ درکړم چې د سولې لپاره هر ډول اقدام او د خبرو هڅه به د افغانستان د خلکو له رضایت پرته ترسره نشي او د سولې هر ډول خبرې به د تیرو دیارلسو کلونو بېلابېلې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي لاسته راوړنې له خطر سره مخ نه کړي.
تکه سوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په همدې مارچ میاشت کې پیل سي. په همدې وخت کې د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلی ویلي چې د ولسمشر د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې د تیرو کلونو لاسته راوړنو ته هم باید پوره توجه وسي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون شولای چې دی پکښې د بشري حقونو په سرغړونه تورن سوی دی. عطا محمد نور پنځه صفحې دفاعیه خبره کړې او په هغه کې د بشري حقونو دغه ادارې سمه بلله ده. د شغلی نور ویان منیر احمد فرهاد وایي چې هغه د نړۍ په معتبرو محاکمو کې د بشري حقونو د څار سازمان په وړاندې د دعوا په هڅه کې دی. دغه سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي چې له هغو قوماندانانو او چارواکو سره قانوني چلند وکړي چې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. په دې راپور کې د اتو چارواکو نومونه اخیستل شوي وو چې یوې عطا محمد نور دی. په افغانستان کې د ترکمن نژادو یوې ډلې ګواښ کړی چې که د ترکمنستان وسلوال ځواکونه په شمالي سیمو قرقین کې د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړي نو دوی به د نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. د دې سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه سیمې د امو رود پر غاړه د دوی خپلې دي خو د ترکمنستان وسلوال ځواکونه د لاندې کولو هڅې کوي. په دې سیمې کې زرګونه ترکمن توکمې ژوند کوي او دوی د فبروري له 28 نیټې راهیسې په قرقین کې د ښاروال د دفتر مخ ته اعتراضونه پیل کړي دي. دغه ډله له افغان حکومت څخه غواړي چې د ترکمنستان د ځواکونو په وړاندې اقدام وکړي. پاکستاني چارواکي وایي په پېښور ښار کې د افغان قونسلګرۍ ډیپلوماتان په ناپوهۍ کې نیول سوي او تر پېژندنې وروسته بیرته ژر خوشي سوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د نړیوالو قوانینو پر درناوي ټینګار کوي او زیاتوي چې اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې په راتلونکي کې د ورته پېښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پاکستاني پولیسو چلند د توجیه وړ نه دی. اوس هم څو نړیوال خبرونه. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د سنا مجلس تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف واکمن ګوند په پارلمان کې په پیاوړي کېدو دی. اوسمهال د پاکستان پیپلز ګوند چې یوه عمده مخالفه ډله ده په سنا مجلس کې د 104 څوکیو اکثریت جوړوي خو د نواز شریف مسلم لیگ بیا د ولسي جرګې ډېره برخه په واک کې لري. د سنا مجلس د استازو ټاکلو لپاره د پرونیو انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د پاکستان مسلم لیگ ګوند د سنا 38 څوکیو څخه د اته سرويشتو څوکیو څخه اتلس ګټلې دي، خو پیپلز ګوند یوازې اته څوکۍ خپل کړې دي. په ټوله کې داسې انګېرل کېږي چې د مسلم لیگ ګوند له لوري به د سناتورانو شمېر شپږویشتو ته ورسېږي، خو د پیپلز ګوند استازي به اوویشتو ته راکم سي. د پاکستان په سنا مجلس کې د دوو ګوندونو تقریبا مساوي ونډه به په دې معنا وي چې د دې مجلس د ریاست او مرستیالۍ پر څوکۍ به هم سخته سیالي وسي. تمه وه پرون د مارچ پنځمه د لومړنۍ رسمي شمېرې اعلان وسي، خو وروسته وځنډېدل. د تاجکستان یو تبعیدي مخالف سیاستمدار او تاجر عمر علي کواتوف په ترکیه کې وژل سوی دی. نوموړی پرون په استانبول کې د یوه نامعلوم وسلوال کس لخوا پر سر وشتل سوی. د خبره د ده یوه ملګري د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې ته کړې ده. ترکي چارواکو هم د عمر علي وژنه تایید کړې، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي تر هغو د خبره نسي تاییدولی چې وزارت لا ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. دغه سوداګر چې یو وخت یې له ولسمشر امام علي رحمانوف سره نږدې اړیکې درلودې، خو وروسته یې مخالف سو. د دوشنبې له لوري د فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې و. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې راټول سوي او د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د لاتویا چارواکي چې د اروپایي ټولنې د شورا دورې مشري کوي وایي په دې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو کې به د اروپایي ټولنې او مسکو ترمنځ پر ستونزو تمرکز وسي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت وايي له پاکستان سره د سولې په اړه داسې موافقه کړې ده چې ټولې وسلوالې ډلې به په دې خبرو کې ګډون کوي. په دې خبري مجله کې به د سولې په اړه د ولسمشر د دوهم مرستیال سرګندونې هم خبرې کړو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نسي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډله له افغان حکومت غواړي چې د بشري حقونو سرغړونکي له حکومتي چوکیو لرې او محاکمه کړي. په دې خبري مجله کې به د بلخ د سرپرست والي د ویاند په وینا واوري چې د بشر حقونو د څار له ادارې به په نړیواله محکمه کې شکایت وکړي.
ای گزارش ما تعقیب خواهد کردیم از طریق مجرای قانونی و محکمه بین المللی.
اسلام آباد په پېښور کې د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو لپاره بخښنه غوښتې ده. ازادي راډیو معلومات ترلاسه کړي چې د افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت ټولې وسلوالې ډلې شاملې وي. د افغانستان او پاکستان د موافقې پر اساس هر ډله چې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي د پاکستان له خاورې ایستل کیږي او په پاکستان کې به پناه ځای نه لري. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان راکوي.
د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې باید ټول طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او د طالبانو هر ډله چې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي یا د سولې له خبرو وځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دفاع وزیر په یو تازه مرکه کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې د حقانی شبکه هم شامل وي. خواجه آصف د بی بی سي اردو خبرونې ته وویل یوازې مولا عمر په مشهد د کوټې له شورا سره د سولې خبري کافي نه دي. د تاکید وکاو چې د سولې له خبرو د وی ډلې څنګه ته پریښودل به ګټونه کړی. خواجه آصف هم دا راز ویل چې پاکستان سولې غواړي او په دې برخه کې به خپل مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې ازادي راډیو د افغانستان او پاکستان د خبرو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې ویل شوي چې د افغانستان له ولسمشر سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په خبرو کې په دې سلا شوي چې د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو ډلو استازي به د سولې په خبرو کې شامل وي او که کومه ډله نه غواړي چې سوله وکړي یا د سولې له خبرو ووځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. د مخکینیو راپورونو پر اساس ټاکل شوی و چې روانه ونی د سولې خبري پیل شي. د خبرو ځای تر اوسه پورې اعلان شوی نه دی، خو د کابل، اسلام آباد، دوبۍ او پیکنګ یادونه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په اړه له بیلابیلو خواوو سره سلا مشورې کړي دي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه پورې تایید کړی نه دی چې سولې ته دوی حاضر شوي دي. د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد سولې ته د طالبانو د حاضرې دوه راپورونه تبلیغات بللی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان له پاکستان غوښته چې ټول وسلوالې ډلې باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغان حکومت د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه سي. سرور دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د مرګ په شلم تلین کې وینا کوله وویل سولې ته هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی وایي چې د حکومت لخوا د سولې لپاره د پیل سویو هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې ته ورځ تر بلې هیلې زیاتیږي، د ولسمشر دویم مرستیال وایي حکومت به له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د خلکو په اساسي حقونو معامله ونه کړي. سرور دانش دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې او زیاته کړه د ولسمشر په مشرۍ سولې ته نوې هیلې پیدا شوې دي.
باید ټینګار وکړم او تاسو شریفو خلکو ته ډاډ درکړم چې د سولې لپاره هر ډول اقدام او د خبرو هڅه به د افغانستان د خلکو له رضایت پرته ترسره نشي، او د سولې هر ډول خبرې به د تیرو 14 کلونو بیلابیلې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي لاسته راوړنې له خطر سره مخ نه کړي.
ښاغلي دانش زیاته کړه افغانستان دا مهال بل هر وخت زیات سولې ته اړتیا لري او سوله د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې د مارچ په میاشت کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. اشرف غنی د تیر سپتمبر میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پر داسې تګلارې کار کوي چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې خبرو ته وهڅوي. نوموړي څه موده وړاندې د افغانستان له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې د خبرو په اړه بحثونه وکړل او اعلان یې وکړ چې د سولې د هڅو جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د پخواني حکومت دویم مرستیال کریم خلیلی وایي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د سولې له روانې پروسې په بشپړه توګه ملاتړ کوي.
موږ د ولسمشر لخوا د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوو، خو باید د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې چې د افغانستان د خلکو نصیب شوي د سولې قرباني نشي.
د ملي وحدت حکومت په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پیل هڅې ګړندۍ کړې چې پخوانی حکومت د سولې په خبرو کې پاتې راغلی وو، او داسې انتقادونه هم موجود وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې به د پردې تر شا ترسره کېدې. کارپوهان ټینګار کوي افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي او هڅه دې وشي چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ د سولې پروسه ټکنۍ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د 15 صفایز دفاعي پلیکلو سره د بشر حقوقو د څار ادارې ورستۍ راپور رات کړ. دا راپور څو ورځې مخکې د بشر حقوقو د څار ادارې لخوا په افغانستان کې د بانفوزو زورواکو په اړه چې د بشري حقوقو ناقضین دي خپور سو، او په دې کې د عطا محمد نور نوم هم شامل دی. عطا محمد نور دا راپور د ځان په وړاندې یو سیاسي توصیه ګڼي او د ویاند وایي چې سرپرست والی هڅه کوي تر څو د بشري حقونو د څار ادارې پر ضد په نړیواله محکمه کې دوسیه پرانیزي. له مزار شریفه مجیب رحمان حبیب زئی له نورو جزئیاتو سره.
عطا محمد نور د بشر حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ دفتر هغه راپور رد کړ چې څو ورځې د مخه په افغانستان کې د بانفوزه جرمي جنایتکارانو او د بشر حقوقو د ناقضونو په اړه د یادې ادارې لخوا خبر شوی و. د بشر حقوقو د څار په دې راپور کې له هغه اتو افغان زورواکو څخه نوم اخیستل شوی چې د راپور په اساس په جنگي جرمونو، د انسان په تښتونه، د مخدره توکو په قاچاق او د غیر مسؤول وسلوالو په ملاتړ تورن دي. په دې شپږنیوي صفحیز راپور کې تر ډیره په اتو کسانو ډیر تمرکز شوی او د راپور د موضوع په محراق کې راغلی دی. د خود سره وسلوالو مشر عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنی قمندان خیر محمد تیمور، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د هیواد د ملي امنیت پخوانی مشر اسدالله خالد، جهادي قمندان میر علم پورګون کې، د سیمه ایزو پولیسو مشر عزیز الله، د تخار د امنیت پخوانی مشر حاجی نجیب الله، او د قندهار امنی قمندان جنرال عبدالرزاق هغه کسان دي چې په دې راپور کې د مخدره توکو، قاچاق، انسان تښتونې، غیر مسؤول وسلوالو په ملاتړ، د بشر حقونو په نقص او له قانون څخه په سرغړونو تورن دي. عطا محمد نور د یوې 15 صفحیزه دفاعیه په لیکلو سره په خپل ځان ټول دا لګیدلي تورونه رد کړي او د جمعې په ورځ د هغه ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته په خبرو کې وویل چې نور د دې په هڅه کې دی تر څو د بشر حقونو د څار ادارې په وړاندې په نړیواله محکمه کې دوسیه خلاصه کړي.
گزارش ما تعقیب خواد
کردیم از محکمه که چارو د بلخ والی لاربکیو څخه په ملاتړ تورن دی. تاسو شاهد یئ چې په شمال کې د بلخ والی یوازې کس و چې د ملیشیو جوړولو سره یې مخالفت شو او غوښتل یې چې د ملیشیو جوړول له منځه ولاړ شي،
باید ملیشه سازی از بین بره.
تر دې دمخه هم د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د ارمن شپېګل ورځپاڼې لخوا د مخدره توکو په قاچاق تورن شوی و او د یادې ورځپاڼې د راپور په اساس چې یو نړیوال سازمان له همدې امله د نوموړي د ترور په هڅه کې و. د عطا محمد سیاسي منتقدین او د مدني ټولنو فعالان په کراتو نوموړی د انساني قوانینو په نقص تورن کړی او ویلی دی چې د غیر مسؤولو وسلوالو ملاتړ کوي. دا چې په واقعیت سره ښاغلی نور یو ټوپک سالار دی او د غیر مسؤولو وسلوالو ملاتړ کوي، د سیاسي چارو کارپو عبدالمومن مکریت یې په اړه وایي. لکومو کسانو چې نمونه یې واخیستل شول نشو ویلی چې پاک کسان بوي. سوال دلته دی چې څومره سرمایه، څومره درایي او جایداد چې دوی لري دا یې له کومه
دست دارن و حمایت کردن افراد مسئله غیر مسؤول در بحث
غیر مسؤول وسلوالو ملاتړ کوي. هو، څه چې عیان دي بیانولو ته یې حاجت نشته. په داسې حال کې سیاسي شنون کې د بشر حقونو د څار ادارې لخوا د عطا محمد نور او اوو نورو کسانو په وړاندې په خپاره شوي راپور کې لګیدلي تورونه دقیق بولي، چې یاد راپور کې د افغانستان حکومت له مشرانو څخه غوښتل شوي تر څو د بشر حقونو په نقص تورونو کسانو ته په دولت کې ځای ورنه کړي.
بیا هم د بشر حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور په اړه، د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډله له افغان حکومت غواړي هر څومره چې ژر کېږي د بشري حقونو سرغړونکي دي محاکمه کړي. یاد بنسټ پر افغان حکومت له دې امله انتقاد وکړ چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور خپرېدو په اړه چې د زورواکو نومونه یې افشا کړي چپ خوله پاته سوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بشری حقونو د څار سازمان د راپور لخبری دورسته د افغان حکومت په تخلو پاتې کېدل د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډلې خبرګون راپارولې. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډلې یو تنغړی عبدالبصیر فیضی د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې له افغان ولسمشر وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو سرغړونکو د محکمې ته راکاږي. دی وایي ولسمشر غنی ژمنه کړې چې امنیتي مسؤلین به د خپلو کړو وړو پر وړاندې ځواب ورکوونکي وي، شکنجه به پای ته رسوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې په افغانستان کې د جنایتونو له یوې څنډې یادونه شوې. جنایتونه له هغې هم زیات دي. اوس هم د بشري حقونو سرغړونکي په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. موږ غوښتنه کوو چې د بشري حقونو سرغړونکي دې عدالت راکاږل سي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډله وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې نوم یې ده نن باید مړه شو، د افغانستان واکمن او د معافیت میراث د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړ. دغه سازمان له افغان حکومت غوښتي چې له هغو قماندانانو او چارواکو سره قانوني چلند وکړي چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ ډله له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي او هغه کسان دې له دولتي پوستونو نه لرې کړي چې په بشري جنایتونو تورن دي. په عین حال کې د دې ډلې بل غړی عبدالودود پیدرام د بشري حقونو خپلواک کمیسون غواړي چې د ترسیمې منازعه چمتو کړی راپور خپور کړي. دی وایي د ترسیمې منازعه په نامه راپور یو ملي سند دی. داسې اندېښنې شته چې هیڅکله به هم دا راپور خپور نشي. موږ او د بشري حقونو بنسټونو څو وارې له حکومته غوښتي چې راپور خپور کړي. د دې راپور مخنیوی هغه کسان کوي چې بشري حقونو یې تر پښو لاندې کړي او دا مهال په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. له حکومته غواړو چې له ژمنې سره سم راپور خپور کړي څو د تاریخ یوه برخه روښانه شي. ومو غختل په دړه د افغانستان د حکومت او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون نظر واخلو خو له پرلپسې هڅو سره سره جمهوریت ریاست د حکومت اجرایي ریاست او همدارنګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرو کولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې د حکومت اجرایي ریاست د بشر حقوقو د څار سازمان راپور کړی و. له دې وړاندې هم د بشري حقوقو ډلو په پخواني افغان حکومت فشار راوستي و چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د سرغړونکو نمونه افشا او محکمې ته راکاږي. خو د حمید کرزی حکومت په دې کار کې پاتې راغلی او په مصلحت کرایي تورن شوی و. د انتقالي عدالت ډله د بشر حقوقو له 15 ډلو څخه جوړه شوې چې له 2008 میلادي کال راهیسې د بشري حقوقو نړیوال سازمان تر نظارت لاندې په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره کار کوي او د دې ډلې د غړیو په وینا له تېر یو کال راهیسې په خپلواکه توګه کارونه پرمخ وړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار له اوو د ماشام تر اوو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. هغه کسان لا هم له یرغملو سره ژوند دي چې 11 ورځې مخکې په زابل کې برمته سول. د دغو 1.5 برمته سویو په اړه نن په کابل کې پخوانی مرستیال ولسمشر له خلکو سره تازه معلومات شریک کړل. په ورته وخت کې اوسنی مرستیال ولسمشر د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره د حکومت هڅې وستایلې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هغه 1.5 کسان چې په زابل کې له 2 بسونو تیرونه شکته شوي وو لا هم ژوند دي. دا خبره عبدالکریم خلیلی د وحدت د ګوند د وژل شوي مشر عبدالعلي مساری د شلم تلین په مراسمو کې نن په کابل کې وکړه. خوشحاله یم چې همدا نن سهار مې دا خبر درلود چې دغه ټول 1.5 کسان ژوندي او روغ دي. د چارواکو په وینا په زابل کې د 1.5 ملکي برمته شویو د خوشي کېدو لپاره چې کله د 5 ورځو په ترڅ کې خبرو نتیجه ورنکړه د تیرې سېشنبې په سهار عملیات پیل کړل. د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر دولت مخالفه وسلوال د خاکی افغان پولیس والی کې د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوې دي چې نیمایي بهرنیان دي. د زابل سرپرست والی محمد اشرف ناصری ازادي رادیو ته وویل چې په وشل شوې کې یو بهرنی شزه هم ده او یو بهرنی شزه چې کومانډو چا میل لرلې ژوندۍ نیول شوې ده. په خاکی افغان ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته دا اندېښنه پیدا شوې وه چې شایي یرغمل کوونکو برمته او ته زیان اړولی وي، ځکه چې د افغان چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات واوښتل. په کابل کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د ملي وحدت د ګوند وشل شوی مشر عبدالعلي مساری د تلین په مراسمو کې دغه عملیات وستایل او ویل: زموږ 1.5 مسافر وطنوال د لارې په اوږدو اسیران شوي دي. حکومت تر اوسه په دې لړ کې د خپل قانوني وظیفې له مخې، یعنی د هیواد د خلکو د ساتنې لپاره، هر ممکنه هڅه کړې ده. چې څرګند هڅې قهرمانانه عملیاتي چې افغان ځواکونو په زابل کې پیل کړي دي.
افغانستان در زابل است.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د کپ په 4مه وسلوالو 1.5 کسان پر لوی لار له 2 بسونو شکته کړل او له ځانونو سره یې بیبلل.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لسودرینویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو د افغان قونسلګری ډیپلوماټان په ناپوهۍ کې نیولی وو او تر پیژندنې وروسته یې بیرته ژر خوشی کړو. د دې وزارت وایاندي د پنځشنبې په ورځ وویل چې پاکستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د نړیوالو قوانینو درناوی کوي او اړوند ادارو ته یې امر کړی چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل په پېښور کې د ذبیح الله شفق څخه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د افغان قونسلګری ډیپلوماتان په ناپامۍ کې نیولي وو چې بیا وروسته یې تر پیژندنې وروسته هغوی ژر خوشي کړي وو. دا وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پولیسو د تېرې میاشت په 26 نېټه د افغان قونسلګری دوه کارکوونکي نیولي او حوزې ته یې بیولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پولیسو په پیښور کې په بېلابېلو سیمو کې د نورمالو تلاشي عملیاتو پر مهال د قونسلګری کارکوونکي په ناپامۍ کې نیولي وو چې بیا وروسته یې ژر خوشي کړل. هغې وویل چې دا ډیپلوماتان په یو داسې کرایه کور کې اوسېدل چې د پولیسو له امنیتي حوزې سره راجستر شوی نه و، نو له همدې امله دا پېښه رامنځته شوه. میرمن اسلم زیاته کړه چې اړوندو ادارو ته امر کړی چې په راتلونکو کې د ورته پېښو مخنیوی وکړي او همداراز په دې هېواد کې میشت ډیپلوماتان هم د همکارۍ لپاره د خپل استوګنځي معلومات له امنیتي ادارو سره شریک کړي سو د دا ډول پېښو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې دا چې افغان حکومت په پېښور کې د پولیسو لخوا د قونسلګرۍ د کارکوونکو د توقیفولو له امله سخت غبرګون وښود، دا یې د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو د قانون خلاف وباله او په کابل کې د پاکستان سفیر ته په دې اړه سخت احتجاج وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې همداراز وویل چې هېواد یې په سیمه کې د هر ډول تروریزم خلاف دی او د دې د ځپلو لپاره یې په هره کچه کوټلي اقدامات پیل کړي دي او باید د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د نړۍ هېوادونه له یو بل سره مرسته وکړي. نوموړی همداراز پاکستان ته د هندوستان د بهرنیو چارو د سکتر سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ د بیا پیل لپاره کامیابه وبله او ویې ویل دې سره به د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ پیل شي چې د دواړو هېوادونو لپاره ډېر اړین دي. پاکستان تل د خپل منځي مسلو د حل لپاره پر مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کړی دی. دا ملاقات په ډېر ښه چاپېریال کې شوی او موږ دې ته ناکامه مذاکرات نشو ویلی. تر کومې چې په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د هندوستان د لاسوهنې موضوع ده، زه دا مهال په دې اړه تفصیلات نشم ورکولی. د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په ملتیا پاکستان ته راغلو چې په خپل سیال سربېره د دې هېواد د صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. نوموړی بیا وروسته له افغان چارواکو سره د کتنو لپاره د چهار شنبې په ورځ له اسلام آباد کابل ته لاړ. تسنیم اسلم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش د بدلون د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هېواد یې د دې طرحې ملاتړ کوي او پاکستان غواړي چې امریکایي ځواکونه باید په مسؤلانه ډول له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر سمو د مخکې کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې ښایي دوی له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو پر مهالویش له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د پاکستان سفیر غلام جیلانی عباس د چهارشنبې په ورځ کرسچن ساینس مانیټر رسپانې ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پلان شوي مهالویش بدلون او ځنډېدو ته په ښه سترګه ګوري.
نن په هند او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې د هولي جشن جوړ شو. هولي یا د رنګونو اختر څه ته وایي او ولې لمانځل کیږي؟ رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
هولی یا د رنگونو اختر د هندوانو له لرغونو مذهبي مراسمو څخه شمیرل کیږي. نن سبا د هولی لمانځل یوازې په هند پورې محدود نه دي، بلکې په امریکا او اروپا کې هم دا جشن نیول کیږي. هولی د سپرلی جشن دی چې د ګریګوریان د کلیس په حساب په فلګان میاشت کې چې د میلادي کال د مارچ له میاشت سره برابر ده جوړیږي. هولی د ژمي د پای ته رسیدو او د سپرلی د پیل په مناسبت په سندرو، موسیقۍ، رنگونو او ګډاګانو سره لمانځل کیږي. دا چې هولی کله پیل شو په دې اړه زیاتې کیسې کیږي، خو له دې کیسو څخه یوه مشهوره ده او دا د هغه پاچا کیسه ده چې ټول خلک یې مجبور کړي وو چې دته عبادت وکړي، خو دغه پاچا زوی د پلار پر ځای د هندوانو د وشنو خدای عبادت غوره کړ. پاچا چې هیران یا کاشیاپ نومیده امر وکړ چې زوی پر حالات دی ووشل شي. پاچا د پر حالات له خور هولیکا وغوښتل چې پر حالات په غی کې ونیسي او اور ته ودانګي. خو د هندوانو د روایت له مخې د وشنو خدای پر حالات له اور څخه وژغوره او شیطان صفته خور هولیکای د اور په لمبو کې هیره شوه. که څه هم چې هولی په بیلابیلو ډولونو سره په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د دې جشن څرنګوالی په ټولو سیمو کې یو شان دی. په هند او نیپال کې د هولی جشن لپاره د هیواد په سطحه چمدوالی نیول کیږي. هماغه شان چې سپرلی په مختلفو رنګونو سره راځي، د غراس په هولی کې هم خلک پر یو بل رنګونه اچوي، خوښي کوي، سپرلی سره د ژمي پای ته رسیدل لمانځي او د غراز د خو سره د بدو ختمېدل هم لمانځي. په افغانستان کې هولي لمانځل کیږي، خو د وروستیو لسیزو د جګړو او د هندوانو د کډه کېدو له امله په دې هیواد کې هولي کمرنګ ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته ستاس پر لریژل سویو پیغامونو کې دولت خان کوچي د خوست لببرک تانی لیکي ک حکومت له طالبانو سره سوله غواړي نو کوچانو د کوچانو قومونو ته د مخ کړی هغوی ش رول لوبولای شي. عابد نظری د کونړ له غازی آباد څخه لیکي د ملي وحدت حکومت باید ځوانانو ته په حکومتي ادارو کې د کار زمينه برابر کړي. اولی محمد غزنی له زنخان ولسوالی لیکي هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن دي باید محاکمه شي. در دې دمو مو د پښتو خبری مجله اوریدله. اوس زما همکاري فرشته نگاته مایک ورکوم چې ستاسو سره